یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجملندې موده ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هرکلی کوم د زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند خبرو باندې په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستاني چارواکو سره بحثونه کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
زلمی خلیلزاد د طالبانو له چارواکو سره د بندیانو د تبادلې پر مسأله خبرې وکړې. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون شو. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په زرګونو کسان د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر وایند سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحده ایالات نو او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړي، د مارچ پر 10 د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د طالبانو 15,000 بندیان او د حکومت زر تنه د یو بل له زندانونو خوشي کړي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد دغه ورځ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد او باجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پر اخیستل سوو ګامونو بحث کړی دی. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکاریو سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاریو سازمان د سفیر په حواله لیکل شوی چې د مصالحې عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د ژغ د یا په حق بللی او خپل ملاتړ ورڅخه څرګند کړی دی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللی ده. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون شو. د ایران نیمه دولتي اژانسی سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې سوی دی. دغه ایرانی ساینس پوه چې 14 مخکې نیول سوی و تیره پنجشنبه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشې شو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د سپکاوي پیدا په 14 کاله باندې محکوم سوی و. ایران د بهرنیو چارو وزارت معین حسین جابری ایران ته د ایرانی ساینس پو طاهری رسیدل تایید کړی دی. طاهری چې د امریکا تابعیت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یو کلینیک کې کار کاوه او په یو اونۍ کې دویم ساینس پو دی چې امریکا څخه ایران ته ستنیږي. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دویم ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوې چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په مینیاپولس ښار کې د مې پر 15 د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د یوه تور پوستي د وجل کېدو په عکس العمل کې پارېدلې دي. د بریتانیا په بریستول کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته څیرمه پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځایه دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړې دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه دې ته ورته مظاهرې سوي دي. او په پام کې ده د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا به د سل کې ده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغه طرحې د ناتو تړون په اړه پوښتنې ولاړې کړي او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغه ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري شاوخوا 9000 امریکایي سرتیری له جرمني څخه وباسي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناتو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو زموږه کله ازادي راډیو نوریس مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د خغلی خلیلزاد د وروستیو هڅو په اړه به تازه حال در سره شریکو. دا به مووري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کرونا وایرس دا مهال هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی او خلک باید د دې وایرس په مهارولو کې خپل رول ادا کړي. پکتیا کې بیا ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغان د کرونا علائم لري. که وخت دا به مووري چې په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه په یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځیدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خبرو لپاره په سیمه کې دی. په قطر کې له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند همدارنګه د پاکستان د پوز له لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد له قمر باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولی، افغان کډوالو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. په موضوع باندې زما همکاري فیروزی عزیزی کار کړی دی، همدا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور جزئیات واورو.
ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا له طالبانو او ځینې پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره یې د طالبانو البته د بندیانو د چټک خلاصون او بینون افغاني مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین لیکلي په دې ناسته کې چې په دوحه کې تر سره سو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړي وو. بلخوا د پاکستان د پاوز لوري په خبرپاڼه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد په دغه هیواد کې البته دغه هیواد د لوی درستیز قمر باجوه سره هم د افغانستان د سولې، پخلاینې، سیمه ایز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې، عمومي وضعیت او همدارنګه د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. د دغه هیواد د پاوز مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دواړو ډورو موافقه کړې تر څو د ګټو لپاره په ګډه ګامونه واخلي. بلخوا ته افغان حکومت سره خبرې کړې دي. تر دې دمه افغان حکومت وایي چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. څو شېبې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایان د وخان ملپال موږ ته وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت خپل نیت ښودلی او پوره آمادګي لري.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبری معلومه شو.
افغان حکومت وایي چې دوی چمتو دي چې د حکومت نیت خو ده دا چې څه کول په کار دي تر څو دا پروسه عملا بل رنگ ولري او بالاخره بین الافغاني مذاکرات په زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستيال او د مصالحې د عالي شورا غړی حاجي دین محمد په دې اړه څو شي وړاندې ازادي راډیو ته وویل.
خو خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدلو هر ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د عسکر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی دا 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مینه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړ کیږي نو دا خبره به مخه ونیول شي. او
دا چې عجیب دین محمد هم په دې اړه خبرې کولی کړي دی وای او زوایر وان تر دې زما افغان حکومت د طالبانو له 2000 اضافه بندیان آزاد کړي همدارنګه طالبانو بیا لدرینیم سو زیات حکومت بندیان آزاد کړي دي او تمه ده همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دا هم د رسنیو سره څو شیبې وړاندې دا مسایل شریک کړي دي چې باید درې زره بندیان آزاد شي د افغان حکومت له لوري او بیا به دې هڅه کوي تر څو د بند افغاني مذاکرات لپاره نورې هم هڅې وکړي. بیان صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی له تاسو نه قدر منو دوستانو په کابل کې د ازادي رډیو همکار فیروزا عزیزی و چې سیمه ای د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر او همدارنګه د بیلابیلو لورو په څرګندونو تفصیلی ریپورت راک مننه ترې کوو ته زموږ غلا ساتي رډیو ناوړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایرس ته مهال هیواد له روغتیايي بحران سره مخ کړی او خلک باید د دې وایرس په مهارولو کې خپل ګټور رول ادا کړي. په افغانستان کې تر پرون پورې په کورونا د اخته شوو کسانو رسمي شمیر له 20000 واوخت خو اندېښنې دادي چې ممکن یوازې په کابل ښار کې تر 1,000,000 زیات کسان پر دې ناروغۍ اخته وي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین ریپورت ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا ناروغي تر اوسه درملنه نه لري او له خلکو غواړي چې په خپل تدبیرونو او روغتیايي سپارښتنو سره یې مخه ونیسي. د دغه وزارت مرستيال وحید الله مجروح د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل دغه ویروس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی او د خلکو له همکارۍ پرته یې مخنیوي امکان نه لري. په همدې حال کې د اسلامي طبي ټولنې غړی او افغان جاپان روغتون کې ډاکټر محبوب الله شفیق وایي روغتونونو کې د ناروغانو ځای نه کیږي. نوموړي د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې له خلکو هیله وکړه چې نور د کورونا وایرس په وړاندې بې پروا پات نه شي.
ناروغان زمونږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای وطن پیدا کیږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د هغې نه په زړه زړونه دردېږو او زړونه زړونه طبیني ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بالاخره موږ ورته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بالاخره داسې هم شوي دي چې هغه مریضان بېرته کور ته لېږل شوي دي. بې احتیاطیو نتیجه ماته ښکاره کېږي چې زموږ هېوادوال په دې هکړه لا اوس هم بې احتیاطي کوي.
د یکشنبې په ورځ چې عام روغتیا وزارت کوم شمیرې ورکړې وی خوده چې په 24 ساعتونو کې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له ډلې د 291 هغو پایله مثبت راوتلې. دا په دې معنی چې د مشکوکو کسانو له نیمایي ډیر هغه کورونا وایرس لري. د کورونا رسمي پیښې که څه هم څه باندې 40000 ښودل شوي خو غیر رسمي شمیرې بیا ټکان ورکوونکي دي. د شنبې په ورځ د کابل والی وویل د دوی شمیرې ښیي چې یوازې همدې ښار کې شاوخوا 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي. د کابل والی ونه ویل چې دغه شمیرې له کومې لارې موندلې خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې نږدې هر کور کې یو یا څو کسان د دغې ناروغۍ نښې نښانې لري. کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټر محبوب الله شفق وایي دوی هم شواهدو ته په پام داسې ګمان کوي چې د کورونا غیر رسمي شمیر بیخي زیات دی.
ولبره مرغه واقعیت هم ده. دولت خو دا اوس په کابل کې د 1,000,000 خلکو تخمین کوي زده چې هر څو هم چا دې نن زیات وي دا په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او موږ ته معلومات دي چې څومره ناروغان زمنګ دې ناروغي د مونډه اراد سره موږ ته مراجعه کوي.
عامه روغتیا وزارت سر له یک شنبه له کوره بهر د ماسکونو بندول هم اجباري کړل او له خلکو یو غوښتل چې د لاسونو په منځلو او ټولنیز واټن د ویروس مهار کړي. په دې اړه تر هکې چې د دولت لخوا وړاندې شوې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په غونډو محفلونو او نورو راټولیدنو بندیز لګیدلی. روغتیایي پوهان وایي که خلک دغه سپارښتنې عملي نه کړي او د اوس په څیر بې پروا اوسي د کرونا ویروس ګواښ به دومره جدي شي چې بیا به روغتیایي سیستم هم ورته ځواب ورکوونکی نه وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اورو چې نیویار ښار چې د امریکا د متحده ایالاتو تر ټولو ډیر کرونا سبب خلې وو په پام کې لري نن ځینې سوداګریزي چارې بیرته پرانیزي. په تر هغې مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له کابله اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت هیله لري چې د مشرانو جرګې له تایید وروسته به د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هغه وړاندیز تایید شي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته د پور اخیستو په هدف شوی دی. افغان حکومت پریکړه کړې چې د نړیوال بانک د پیسو له وجهي صندوقه 18 میلیارد افغانۍ پور واخلي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د پور اخیستو دا وړاندیز د پیسو نړیوال وجهي صندوق له لوري هم تایید شوی دی. دی وایي دا پور به د بودیجې د کسر د لرې کېدو په برخه کې ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د مالیاتو د راټولولو د کمښت له امله اوس مهال د افغانستان بودیجه 8 میلیارد افغانۍ کسر لري. دی وایي دا بې ګټې پور دی چې باید په راتلونکو 10 کلونو کې بیرته ادا شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په تیره یو اونۍ کې د هیواد ته 114,000 ټنه سوداګریز توکي وارد شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دا سوداګریز او غذایي توکي د حیرتان مزار شریف اقینی او تورغونډۍ د ریل پټلۍ له لارې هیواد ته وارد شوي. په پیغام کې لیکل شوي دي چې په دې توکو کې غذایي نفتي او ساختماني مواد شامل دي. 8,000 ټنه غنم، نږدې 8,500 ټنه اوړه، باندې 3,000 ټنه غوړي، نږدې 9,500 ټنه تیل، باندې 14,000 ټنه مایع غاز او 9,000 ټنه ډیر ساختماني مواد هغه توکي یاد شوي چې په تیر یو ونۍ کې افغانستان ته د یادو بندرونو له لارې وارد شوي. په وروستیو کې په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هیواد ته د خوراکي موادو واردېدل د بیو په ټیټېدو کې مثبت رول لري. دوی له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د نورو بندرونو له لارې هم باید سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو سوداګر او خلک په دې برخه کې له ستونزو خلاص شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې یو ډالر واوي افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 94 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 45 پوله، زر هندۍ روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 403 افغانۍ.
زموږه غلازادې راډیو ناوړه نیویارک ښار چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو ډیر کرونا وایرس سپلې او په پام کې لري چې نن یعنی د جون په 8 نیټه ځینې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په دې ښار کې 2 میاشتې وړاندې هر ورځ سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. له دې سره مهاله په برتانیا کې د کرونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه لګول شوي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره په استډیو کې دا فریبا جانې لمړی خو ستړي مشیداره ته وایي چې لمړی د نیویارک کومي برخي بیرته پرانستل کیږي.
ولنه ان سب تاسو هم ستړي مسي د نیویارک چارواکي وایي اوس په دې شرط کې په ورځنی ډول په کرونا وایرس د نوې اخته کېدونکو کسانو شمیر 1500 سو تر کم سوی دی او ور سره د مړینې شمیره هم یو په دواره ټیټه سوی ده. نو د دوی خبره کې دی چې ځینې سوداګری بیرته پرانستل سي. تر دې دوی میاشتې د مخه لکه چې تاسو یادونه ورته کړه په هر ورځ په دې شهر کې سلګونه کسان د کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. په ټوله کې په دې شهر کې له یادې ناروغۍ څخه شاوخوا 22,000 کسان مړه سوي دي. دې ته په کتو چارواکي وایي چې یو شمېر سوداګری لکه کارخانې، ساختماني چارې، عمده او هم کوچنۍ پلورنځي به نن بیرته پرانستل سي چې د جون 8 نیټه ده. او تمه ده په نیویارک کې د سوداګرۍ د بیرته پرانستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 400,000 کسان خپل کارونه بیرته ورګرځي.
دا راته وایي چې په برتانیا کې هم پر خلکو د نوي بندیزونو خبره شوې. جزئیات څه دي؟
بله، لکه چې مخکې مې وویل، د نیویارک ښار له پرانستلو سره مهاله په برتانیا کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول شوي دي چې په دې هېواد کې هوایي شرکتونو دا اقدام غندلی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د نوي محدودیتونو د لګولو هدف هم له بهر څخه د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د ورتلو مخنیوي بلل شوی دی. بریټش ایرویز او نورو هوایي شرکتونو د حکومت د پریکړې پر خلاف قانوني البته نه پیل کړی دی او د حکومت اقدام نامتناسب او غیر عادلانه بللای. د حکومت د نوي پالیسی پر دواړو هم د دې واد پر اوسیدونکو او همالته پر ورتلونکو کسانو تدقیقږي. خو ځینې استثناءات په پښتونستان کې د لاریو چلوونکي، روغتیایي کارکونکي او یا هغه خلک چې تر دوه نه اوسیدو وروسته د ایرلند خبرته ورځي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې د نوي مقررات منطق لري، ځکه وايي په داسې حال کې چې په بریتانیا کې دننه دا وایروس ستا نو له بهر ورتلونکو به دا ناروغي نور هم ډیره کې. بریتانیا ته ورتلونکو مسافر اړ دي چې د خپل سفر جزئیات او هغه ادرس برابر کړي چیرې چې دوی به په قرنټین کې پکښ اوسېږي. او دلته غواړم ځینې نور جزئیات نړۍ په ساته هم اوریدونکو سره شریکو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 400,200 اوښتی دی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 5,000,000 ډېر شول شوی. د معلومات ښیي چې د مړو شمیر په لاتینې امریکا کې ډېر شوی دی اوس ډېرېدو په حال کې دی. د ګواتیمالا ولسمشر الخاندرو جیاماتي پرون ویلي چې د د دفتر 13 کسان په دې وایروس اخته شوی دی او له کبله به دې خپل چارې په انلاین ډول له دفتر بهر پر مخ وړي. جیاماتي یو ټلویزیون وینا ته وویل چې د مرستیال د کورونا وایروس آزموینې منفي دي. په مرکزی امریکا کې دا وایروس په ډېرې دود دی، خو په ختیځ آسیا او اروپا کې بیا د وایروس د نوي پیښو او هم د مړینو شمېره په کمیدو شودل شوی ده. په اروپا کې ډېری هغه هیوادونه چې د وایروس مخکې سخت ځپلي وو د بیرته پرانستلو په حال کې دي. او اخوا د نوي زیلاند صدر اعظم ویلي چې د جون له 9 نیټه یعنی سر له سبا څخه به د سرحدونو پرته د کورونا وایروس له کبله ټول هغه لګېدلې بندیزونه چې په دې هیواد کې وو هغه به لیرې سي، ځکه په دې هیواد کې له تیرو 14 ورځو راهیسې د کورونا وایروس هیڅ تازه پیښه نه ده سرته.
ډېره زیاته مننه فریبا. ظاهر و چې نه یوازې دا چې په نیویارک ښار کې د یو لړ کاروبارونو له بیرته پرانستو خبر کړو، په برتانیا کې د نوو بندیزونو په نړۍ کې د کورونا وایروس د تازه پیښو حال راکړ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته کابل ته ځو. دا به وګورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو لیکنې خپرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې کیلي او که د سولې د کیلي د پټولو هڅه کې لیکلي، نږدې شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت و یو ځلې وویل د سولې کیلي په کابل کې ده. هغه مهال د ارګ او سپیدار ترمنځ سخت جنجال او اختلاف روانو. د خغلی خلیلزاد د خبرو هدف دا و چې که افغانستان کې د سولې په اړه سیاسي اجماع جوړ نه شي سوله به رانه شي. ورځپاڼه د پوښتنې په ډول لیکي، خو اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا د سولې لپاره ملي اجماع جوړه شوې؟ د ورځپاڼې له قوله داسې مهال چې سیمې ته خلیلزاد خپل سفر پیل کړی، خو لا هم د سولې په اړه ملي اجماع نشته. سرمقاله کې دا هم راغلي، دلته باید د خلیلزاد د ماموریت په اړه یوه پوښتنه مطرح شي چې آیا هغه د سولې د کلی په لټه دی او که د سولې د کلی د ورکولو یا هم پټولو په لټه کې. ورځپاڼې دې پوښتنې ته ځواب ورکړی او لیکي، شواهد او د خلیلزاد له کارونو سره د ارګ او نورو مخالفت ښیي چې خلیلزاد نه غواړي د سولې کلی پیدا کړي.
هشت صوب رسپانی بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او د دې ناروغۍ له امله د مړو زیاتېدو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په دې هیواد کې ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک د مړو په هدیرو بدل شوی دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي سره له دې چې هر ورځ د کورونا وایرس له امله زیات شمیر کسان مري، خو لا هم یو شمیر افغانان په دې ناروغۍ باور نه لري. د سر مقالې لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې باید د کورونا وایرس په وړاندې نغېړي ونه کړي. په سر مقاله کې د هیواد د لرو پرتو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې د کورونا له ناروغۍ سره عادي برخورد ونه کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور که دغسې وشي نو لرې نه ده چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله انساني ناورین رامنځته شي. د سر مقاله لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې یوازې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر ته ناست دي او د دې ناروغۍ په وړاندې تر دې دمه جدي عمل نه دی کړی. په سر مقاله کې د تیرې ورځې شمیرو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې د رسمي شمیرو له مخې په 24 ساعتونو کې د کورونا له امله د 150 کسانو مړینه پر اختیار د اندېښنې وړ ده. د سر مقالې په پای کې یو ور بیا له خلکو غوښتنه شوې چې د یاد وایرس ته مهارولو په هدف باید له حکومت سره مرسته وشي او خلک باید روغتیایي لارښوونې عملي کړي. او اطلاعاتي روز ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې وزارت په رهبرۍ کې زیات شمیر کسان غیر مسلکي دي. ورسپانې په تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې د دې وزارت رهبری زیات شمیرې د ملي اردو، ملي امنیت او دغشان په ملکی برخه کې زده کړې لري. په داسې حال کې چې د مطلب د لیکوال په باور د پولیسو په مشرتابه کې باید داسې کسان ځای پر ځای شي چې پولیسي زده کړې ولري. په مطلب کې د ولایتونو امنیه قمندانان هم یاد شوي چې د پولیسو په برخه کې لوړې زده کړې نه لري او آن د یو شمیر ولایتونو د امنیه قمندانانو نومونه هم لیکل شوي چې د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ په جنایي او د پولیسو په برخه کې زده کړې نه لري خو لوړې امنیتي چوکۍ ورکړل شوې دي. د مطلب په دوام له حکومت غوښتنه شوې چې باید هرې برخې ته د هماغه برخې مسلکي کسان ورمعرفي شي تر څو په حالاتو کې بدلون رامنځته شي.
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځېدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. ډیوه نادر نور تفصیل لري.
په ایران کې د افغانستان سفارت یزد ښار کې د افغان کډوالو د وروستۍ پیښې په اړه د لا پلټنو خبر ورکوي. په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سیکرتر فاطمه طالقانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یست خار کې د افغان کډوالو د موټر سوځیدنې په تړاو د دوی پلټنې روانې دي او د ایران بهرنیو چارو وزارت څخه هم غوښتنه شوې چې دې برخه کې جدي څېړنه وکړي. اغلی طالقانی د هغه تصویر په اړه چې ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او پکې لیدل کېږي د ایران یست خار په یو روغتون کې د موټر سوځیدنې ټپیانو په لاس کې حد کړی دي وویل افغان سفیر عبدالغفور لیوال هم د ایراني پولیسو په دې کار سخت نیوکې کړي او ورڅخه غوښتي چې حد کړی د دوی له لاسونو وباسي. اغلی طالقانی
سفیر صاحب د ټپیانو لیدو ته ورغی. هلته د لومړني ټپي په لاس کې حد کړی وي. تصویرونو کې هم په واضح توګه ښکاري دا کار د افغان سفیر لخوا هم له نیوکو سره مخ شو. د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس سفارت خپل کارونه پیل کړي او د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د مکتوبونو په استولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سیکرتر را زیاتوي چې د ایران یست خار کې د افغان کډوالو موټر سوځیدنې پیښه کې د دریو مړو د پیژنګلوي چاري روانې دي. ټپیان روغتون کې او له پیښې پاتې روغ کسان د ایران حکومت سره دي. د ایران یست خار کې وړمه ورځ د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیک موټر په ډزو وشتل شو. په ډزو کې لومړی د موټر د ټایر او وروسته د ټول موټر د اور اخیستو له امله درې افغان کډوال مړه شول. له پیښې یوه ورځ وروسته دا موضوع او دغه شان د ټپیانو په لاسونو کې د حد کړیو اچولو موضوع د افغانانو په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه. په تهران کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ د افغان کډوال د انساني قاچاقونکو په موټر کې لیږدول کېدل چې د ایراني پولیسو لخوا د درېدلو ورته وویل شول، خو موټر چلونکي موټر نه و درولی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ایران سره د حساب کتاب کولو پاره نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
ځینې مذهبي مشران او ځینې هم په حکومت کې لوی چارواکي دا ټول د ایران سره هغه د پردې تر شا ناوړه اړیکې پالي او د هغه اړیکو وجه ده چې دلته په افغانستان کې لري چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې د خپل افغان حق پوښتنه د یو ایراني چارواکي نه وکړي. د هغه نړیوال سندونو په اساس باندې، د مهاجرینو د نړیوال کنوینسون په اساس باندې، د بشر د حقونو د اعلامیې په اساس باندې وینې پښتنه د ایراني چارواکو نه کولای شو.
په ورته وخت کې امریکا کې پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی د ایران او ایراني چارواکو لخوا د داسې پیښو ترسره کول قصدي عمل یادوي. ښاغلی کټوازی وایي ایران په داسې کړنو په اروپایي ټولنې او امریکا فشار راوړي چې اروپایي ټولنې په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه کم کړي.
ایران غواړي افغان مهاجرین د ډیپلوماسي یا سیاسي فائدې لپاره د یو ابزار په توګه وکاروي، او دوی غواړي چې په اروپایي اتحادیې باندې فشار واچوي تر څو د ایران په وړاندې اقتصادي بندیزونه راکم کړي، ځکه چې ایران ورله مخه د امریکې تر سیاسي او اقتصادي فشارونو لاندې دی. دوی د افغان مهاجرینو باندې د فشار په وسیله باندې غواړي اروپایي اتحادیې ته اخطار ورکړي.
تر دې د افغانستان او ایران په ګډه پوله تیره میاشت یو شمېر افغان کډوال د ایراني پوله ساتونکو لخوا د هریرود سیند ته واچول شول. د دې پیښې د پلټونکو پلاوي د معلوماتو پر بنسټ دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس ووژل شول، ولس لادرک او ولس نور وژغورل شول. که څه هم د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له افغان کډوالو سره د افغانستان او ایران ګډې پوله کې د شوي تاوتریخوالي ټول اسناد او شواهد د ایران بهرنیو